پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. سه شنبه د دوریا حمل دیرشمه د اپریل 19مه د روژې مبارکې میاشتې 13مه د ازادي راډیو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل په لویدیځه څنډه دشت برچی کې د چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته ویلي چاودنې چې شمېر معلوم نه دی د عبدالرحیم شهید لیسې دننه سوي دي. بلخوا د کابل د امنیه قمانداني ویلي چې دا درې چاودنې وي او شیعه وګړو ته احتمالا چې مرګ ژوبله اړولې ده. د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې دوو چاودنو یو ماشوم وواژه او څلور نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبري اژانس نن ویلي چې چاودنې د هغو وسیلو له کبله سوي چې له پخوا ناچاوده پاتې وي. په پاکستان کې به محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. قضیه کې ښکېل نهو نورو کسانو ته د ابدي بند او دو اویا کسانو ته د دوو کلونو بند سزا اورول سوې ده. تېر دسمبر کې شاوخوا سلو کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبولو تر مرګ ورساوه او بیا یې جسد ته اور واچاوه. دوی کومارا تورن کړی و، هغه کاغذ یې کړی او سوځلی چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل سوي وو. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي پر دونباس سیمې د روسیې د لویې کچې هغه عملیات پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته روان و. زلینسکي پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. کابل کې د نن ورځې د څو چاودنو جزئیات در سره شریکو چې احتمالا مرګ ژوبله هم اړولې ده. په بل راپور کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره خبرو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث کې پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې شوي.
پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او متحده ایالاتونو او د دوی د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي.
دا خبرونه یو ساعت دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دشت برچی سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې احتمالا په دغو چاودنو کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پیښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډېره شیعه وګړي پکې میشت دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د چاودنو حملو او نورو پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د نننیو پیښو په اړه نور تفصیل راکوي.
بله، د طالبان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په لویدیځ دشت برچی سیمه کې چاودنې شوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل چاودنې چې شمېر نه دی معلوم د عبدالرحیم شهید لیسې دننه شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیا ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنې درې دي او د عبدالرحیم شهید په لیسه کې دي چې ګڼو افغان شیګانو ته تلفات راولي چې شمېر نه دی معلوم. یو شمېر کورنۍ رسنیو بیا د وژل شویو کسانو شمېر شل کسه ښودلی، خو دا شمېر نه د طالبانو حکومت او نه کومې خپلواکې سازمان یا ادارې دا تایید کړی دی. مدني فعال خلیل وفي بیا په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې یو چاودنه په قلیناو کې په ممتاز کورس کې او دوه نورې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي کې شوي. تر سره چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم شوی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی ټاکور وایي د دوی د پلټنې ټیمونه پر موضوع کار کوي. سملاسي د چاودنې انګیزه هم نه ده معلومه او نه یې چا مسؤلیت اخیستی، خو پخوا تر دې د کابل ښار په دې اکثره شیعه میشته سیمه کې د ورته پیښو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی چې پر ښوونځیو او تعلیم مرکزونو بریدونه هم پکې شامل وه. کوم تصویرونه چې تازه له چاودنې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې په وینو لړلي جسدونه او درسي وسایل لیدل کېږي. له دې مخکې د کابل ښار په شاهزاده سرای او دغه شان د کابل په پل خشتي جومات کې هم د لاسي بمونو چاودنې شوي چې افغانانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال و چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه جزئیات راکول. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې چې په څلورو فقرو کې ځینې پیشنهادونه کړي دي، د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د کابل په دشت برچی کې څو چاودنې سوي دي چې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات په نورو خبرونو کې در سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولې کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. امیر عبدالنهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې پر دې هم ټینګار کړی چې طالبان دې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماتیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو لوریو پریکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان یو هیئت ایران ته سفر وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپله پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هخوا د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقی عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دو اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پر ځینو نور موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متفق صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبانو غوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري، خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړا په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوریت نظام پر مهال امنیتي چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړېدو پر مهال د دې بند جوړېدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لویه واړه تر هغریز بریدونه شوي وو. موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي، خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
ومردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښته چې خپلې پولی کنټرول او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په همدې حل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده پرون په یو کانفرنس کې ویلي دوی به تر هغو چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوي ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلومات ونه مني.
در خصوص سفارت افغانستان در
تهران که د افغانستان د سفارت په تړاو هم نړیوال کنوانسیونونه کاملا روشانه دي، باید په افغانستان کې نوی دولت او نوی سیاسي نظام په رسمیت وپیژندل سي تر څو وکړای سو نوی استازي دلته راولي جلسي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو یو استازي منلی او د افغانستان د سفارت چاري ورسپارل سوي دي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. ایران له افغانستانه غوښتنه کړې چې ایران ته د هغو کسانو د اوښتو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول ور روان دي. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د دې لړۍ مخه ونیسي؟
زما په اند طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوی وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځې په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک، خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناه ویسی. او زه فکر نکوم چې دا وړتیا نه په تخنیکي لحاظ باندې، نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامي لحاظ باندې د طالبانو سره ای چې دوی د مهاجرت مخنیوی وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خطیبزاده ویلي دوی به تر هغو چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوي ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلومات ونه مني دا څه پیغام رسوي؟
ایران لومړی ځل ده چې خبره د مشروعیت کوي او هغه هم چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې دننه افغانستان نه د خلکو نه واخیستل کیږي او دا په دې معنا باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. او زه فکر کوم د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو گروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. نو دا خپل هم یو ستر ګواښ سیمې لپاره دی او طبیعي خبر ده تر هغو چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل سي ستونزمنه ده چې ډیپلوماتانو ته کریډینشل یا اعتبارنامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي او یا هم چلند وکړي.
د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پاند دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې ستړي او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لید لوری متفاوت و و خو هیرم نشی چه په هر حالت سره منگه او غوارو نغوارو طالبان ایران تا نزدی و او ایران په هیچ وجه نغواری چه طالبان للاسه ورکی سر بیر پردی چه ایران داغا کوشش که هیچ خپل ایرانی پلا و ایران میشت افغانان هم ده طالبانو سره یو جای ده یو راتلونکی نظام په حق لباندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته یې شامل کړي. مګر اړیکې داسې ترنګل شوې دي فکر کوم په عملي لحاظ باندې نور هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ځای نیسي دوی به د دې باعث شي چې طالبان خپل وړتیا او کوم څه چې دوی ورباندې غږیږي چې یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمني د دوی د لاسه ځي او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور همسایګانو سره هم کړکېچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شکریا بارکزیوا.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
میدان ورده کې 1582 کورونیو ته د تشاک د پاکو اوبو زمينه برابر اسوه.
د اوبو دغه شبکه د میدان ورده ګولایت په مرکز میدان شار هیواد مینې کې جوړه شوې ده. د اوبو یاد شبکه د نصیب په څه باندې 10 میلیون افغانۍ مالی لګښت جوړه شوې ده چې د پلي کولو چارې د ډاکار موسسې پر غاړه وي. د یونیسف موسسې استازي انکان دروچوک ویل چې دغه شبکه 1582 کورنۍ ته د اوبو ورکولو وړتیا لري. زه ډیر خوشحاله یم چې نن په داسې یو محفل کې ګډون کوم. دا د ویاړ ځای دی چې نن موږ 1582 کورنۍ ته د پاکو اوبو زمینه برابره کړه. په ورته وخت کې د مرکز میدان ښار هیواد مینې اوسیدونکي بیا د پاکو اوبو د دغې شبکې څخه خوښ دي او وایي چې له دې سره به د پاکو اوبو ستونزه یې حل سي. د دغه سیمې یو تن اوسیدونکي جانقا احمد زاده ازادي راډیو ته وویل
د اوبو امکانات ډیر کم وو چې تقریبا په سلو کورو باندې یوه ساه موږ درلودې دوه ساګانې موږ درلودې چې زموږ ماشومان به بوشکو سره تلل هلته به په هغو ځای کې منتظر وو د اوبو دپاره چې تر څو د بمبې نوبت وشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې ډیری خلک د وچکالۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت خلک وایي که حکومت د اوبو د مهار کولو په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي، د کرکلي تر څنګ به یې د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د دې هیواد په ختیځه سیمه دونباس کې د روسیې د پوځ د پراخو عملیاتو خبر ورکړې ده. په اصل کې ده چې د روسیې ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د درنو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. نور له احمد تکل.
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړو په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې لا اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. ولسمشر زلینسکی پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې روسیې د دونباس جګړه پیل کړې ده او زیاته یې کړه چې د روسیې د ټول پوځ یوه لویه برخه پر دې عملیاتو کار کوي. خو ښاغلی زلینسکی هوډ څرګند کړ چې پوځ به یې د هیواد دفاع وکړي او ویې ویل مهمه نه ده روسیې هلته څومره سرتیري استولي، دوی به جګړه وکړي او خپله دفاع به وکړي. د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي اولکسی دانیلوف وویل روسي سرتیرو په دونیتسک، لوهانسک او خارکیف ښارونو کې له ټولو لومړیو دفاعي کرښو د اوښتو هڅې کړي. د هڅو ته د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندری کرمک د جګړې د دوهم پړاو نوم ورکړی. ښاغلی کرمک دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې په ختیځ خارکیف ښار کې د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول. د ختیځ د بل ولایت لوهانسک والي شیرهی هایدای هم وویل چې پر دې سیمه د روسیې پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت د دې جګړو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب ختیځ ښار ماریوپول د کلابندۍ دوام ډېر ملکي تلفات اړولي او خورا زیات عامل منفعت تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په بیان کې روسیه تورنه شوې ده چې د چچنیا او سوریه په څیر په اوکراین کې هم د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې د درنو عملیاتو د ترسره کولو له تکتیک څخه کار اخلي.
په څو شیبو کې احمد تکل د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس اقتصادي خبرونه واورئ.
یو چینی شرکت غواړي جلغوزي په افغانستان کې پروسس او په مستقیم ډول چین ته صادرې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی د مینځونګ په نوم یو چینی شرکت د یادې خونې لغړو سره په لیدنه کې ویلي چې یاد شرکت چمتو دی تر څو د جلغوزو د پروسس او له افغانستانه بهر ته د صادرولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ پخوا به د افغانستان یو اندازه جلغوزي پاکستان ته صادرېدل او امین زونګ شرکت بیا یادې جلغوزي په پاکستان کې له پروسس وروسته چین ته صادرولې. خو اوس یاد شرکت غواړي چې په دې برخه کې په افغانستان کې پنګونه وکړي او په افغانستان کې پروسس شوي جلغوزي په مستقیم ډول چین ته صادرې کړي. مخکې په دې تړاو سوداګرو هم نیوکې کړې وې او ویلي وو چې پاکستان د افغانستان محصولات په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي چې د جلغوزو او غالو یادونه هم پکې شوې وه. یو څو ملیتی شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو تولیدي برخو کې پانګونه کوي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري ازادۍ راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د هیمپروم په نوم د یو څو ملیتی شرکت استازي د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ یاد شرکت چې له جرمني، روسي او چینایي پانګوالو جوړ دی استازي د سوداګرۍ له وزیر سره په لیدنه کې ویلي چمتو دي چې د خزلو د پروسس، کیمیاوي سرې، تیلو، ګازو او برېښنا د تولید په برخو کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر یاد شرکت ته هرکلی ویلی او د همکارۍ ژمنه یې ورسره کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې له سیاسي بدلونونو وروسته څو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووه اتیا افغانۍ یو پنځوس پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ درویشت پوله، یو انګلیسی پاوند 110 افغانۍ 95 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 315 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخه تمو ز احمد تکل هر کلی کوم د برخه د غزنی له دولتي پوهنتون نه د سلګونو محصلانو د فراغت پر موضوع پیلو د غزنی پوهنتون له پینزو پوهنځیو څخه سلګونو محصلان فارغ شوی د فارغان د طالبانو له حکومت غوړي چې د کار زمينه ورته برابر کړی دوی وای په حکومت کې اداري چارې باید لوستو او مسلکی ځوانانو ته وسپارل شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د دولتي پوهنتون له بیلابیلو پوهنځیو څخه تر 600 د زیاتو محصلانو د فراغت غونډه دغه غونډه د غزنی ولایت په ثقافت ماڼۍ کې د یکشنبې په ورځ جوړه سوې وه چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په دغه کسانو کې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي، محصلان، د محصلانو د کورنیو غړي او لسی خلک شامل و چې ځینو یې ویناوې وکړې. د ویناوالو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله حسن زوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل موږ ویاړو چې په دومره لوی شمېر لوستې ځوانان ټولنې ته وړاندې کېږي. ښاغلی حسن زوی له دغه فارغ سوو ځوانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې مثبت کردار ترسره کړي. هغه په خپلو خبرو کې دغه ځوانان د ټولنې د خدمت په وړاندې مکلف وبلل.
نو په دې لحاظ باندې ده چې الله تعالی د تاسو دغې دورې ته دغې مرحلې ته د قوت مرحله ویلې ده. نو تاسو د اسلامي ټولنې په وړاندې باندې د لویو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درلودونکي یاست. نو درنو ځوانانو، زه به دا تاسو ته ووایم چې د تاسو مکلفیتونه، د تاسو مسؤلیتونه زموږ او د تاسو د دغې حکومت په وړاندې، زموږ او د تاسو د دې فردي بازاورېدلې ملت په وړاندې باندې سخته زیات.
بل لور ته بیا دغه فارغ سوو محصلانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري کارونه باید لوستو او تحصیل یافته ځوانانو ته وسپارل سي تر څو هغوی دغه کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. دوو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما وحید الله عزیزی ما د غزنی پوهنتون یو تن له فارغ نسخه زه خپل د ښوونې ورځنی پوهنځی د ریاضي څانګې څخه فارغ سوی یم. ان شاء الله په خپل بخش کې به هیواد ته نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوم. د دې هیواد د آبادۍ لپاره به کار کوم.
فایت الله د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بلو د کلي څخه دلته د غزنی پوهنتون د زراعت د پنځه څخه د هارتیکلچر د څانګې څخه فارغ شوی یم. زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون نه فارغ کې باید ورته د کار زمینه برابر شي تر څو چې زموږ د کدري محصلین یا ترکیې ته یا نور اروپایي مملکتو ته سفر ونه کړي، یعنی په قاچاقي توګه.
دا دغه شپږ سوه نارینه محصلانو تر څنګ 200 نجونې هم وي چې په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی، خو کېدای سي چې د دغه فارغو سوو نجونو لپاره د چهارشنبې په ورځ فراغت غونډه جوړه سي. غزنی پوهنتون په 1400 هجري شمسي کال کې تاسیس شو چې په لومړي سر کې د کرنې، ښوونې او روزنې پوهنځي درلودل، خو اوس دغه پوهنتون 15 پوهنځي لري. ښوونه، روزنه، کرنه، اقتصاد، شریعت او ادبیات خو ترڅنګ شپنی پروګرامونه هم لري. په دغه پوهنتون کې په لومړي سر کې شپږ تنه استادانو محصلینو ته درس ورکاوه، خو اوس دغه پوهنتون 110 تنه استادان لري. د هغه وخت استادان یې لیسانس، خو اوس د دغه استادانو څه برخه یې د ماسترۍ تر کچې تحصیلات لري. دغه پوهنتون په لومړۍ دوره کې یوازې 93 تنه فارغان درلودل، خو اوس یې د فارغانو شمېر 100 کسانو ته رسېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپک پر اوګو ګرځېدل، خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې ده.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړې د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس درېمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاور پوینټ، اکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپېته کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې
خاغلی فاتح وای اوس مهال د ښوونکو وسایلو کمی سره مخ دي او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیری زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پروګه وو، خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکي نقیب الله دی وایي:
او الحمدلله د کورس ډېر خوشحاله یو استاد، مونږ تر پټیم باندې او په ښه انداز باندې درس کوي. الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحاله.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
د خبرونه په دې برخه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د هوایي بمباریو تلفاتو زیاتېدو ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله راغلي چې په ختیځ افغانستان کې د پاکستان د پوځ په هوایي بمباری کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 45 ته ورسید. په مقاله کې یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې سخت دریځي له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تور رد کړی دی. وروسته لولو چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د شنبې په ورځ په سپیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کنړ ولایتونو کې په هوایي حملو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکیان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت دا حمله وغندلې او وی ویل چې د دواړو هوادونو ترمنځ ستونزې باید له سیاسي لارې حل شي. په دې مقاله کې یادونه شوې ده چې پاکستان دا بمباری نه دی تایید کړي، خو د یک شنبې په ورځ پاکستانی چارواکو ویل چې له افغانستانه پر پاکستانی امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوې او له طالبانو یې وغوښتل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه امنیت ټینګ کړي. د شنبې په ورځ د پاکستانی بمباری په اعتراض کې په پاکستان او افغانستان کې سلګونو کسانو لاریونو نه وکړل. مقاله د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی په دې خبره پای ته رسیدلې چې وایي د پاکستان پوځ ننګوي چې د ځپل شویو او کډوالو پر کمپونو د بمباری پر ځای دي له دوی سره د جګړې په ډګر کې مخامخ سي. د ریسپانسیبل سټیټ کرافت په نوم یوې آنلاین مجلې هم په افغانستان کې د پاکستان هوایي بمباری ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو غچ وو. په دې مقاله کې د پاکستانی پوځ د ضربې ازب په نوم د 2014 او رد الفساد په نوم د 2018 عملیاتو ته اشاره شوې چې په نتیجه کې د مقالې په وینا په پاکستان کې سخت دریځې له پښو ولوېد. خو وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا زړه ورسوي او د طالبانو حکومت ته د یوه الګو په سترګه ګوري چې باید تکرار سي. په دې مقاله کې په پاکستان کې پر سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان د حملو یادونه شوي او ویل شوي چې له همدې کبله له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې شایي خرابې سي.
پاتې خبرونه کې مو د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ترابولم.
پیغام دغه دی چې دغه مرستې ارسرازي او دغه افغانستان تاسو مرستې راځي دغه تاسو په طالبان دی واغلي په خرڅ کې واچي چې هم پارته ورسي هم مسکین ته ورسي هم خان ته ورسي اوس خو دغه ته نه رسي چې هم بخار وغري ته نه رسي او خانان وغه ته دغه په ملنا ورسي دغه دی واغلي که دغه لري هم دی بس شان پران چې په دغه ولس کې خرڅي مرستې ورته راځي که هم ورته راځي که هر څه ورته راځي دغه ته ونی او څوک په مول نه کوي چې ټول راځي چې هر چاته نه رسي دغه د ټول وخت مته واچي بارګه پر دغه معنا نو خرچې نه کې دا قیمتونه ارزانه کې.
د
هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه زحمه تر کوم نصیر احمد نومیږم د بولان د سیمې څخه دلته وروره دغه مرسته چې راشي دغه غریبان ته نه رسېږي په یو کور کې راایستلې ده دغه کوم خلک چې دي خپل دوستانو قریبان نیوشته کوي نه چاته مرسته ورسېږي ټوله مرسته هغه خلک وړي چې کوم کومي خاله زوی د اما زوی د ماما زوی ګرد خپل د فرزانه ټول کړي نور ښځې چې ورشاغانیانې طالبان سراولي طالبانو کې بلان په لاس کې ښځې وي دا نو کوم انسانیت دی دا کومه مرسته ده وروره دا عمارت چې راغلی دی خدا ګرد خلک یې مسکینان کړه د دولت خلک مري